پرستو په غږ سندره وچې له ازادي راډیو مو واورېده. دا وخت د غرمې 12 بجې شوې. عزتمنو اورېدونکو، هیله منایم، سلامونه مې ومنئ. سالی سخصی خلقیم او د ازادي راډیو غرمنیو خپرونو ته مو هرکلی کوم چې سرلوسه پیل شوې. په دې خپرونه کې د ځینو رپورټونو سربیره د افغانستان او نړۍ اړوند خبرونه او دوه اونیز پروګرامونه وړاندې کیږي. د خبرونه خبرونو په اورولو پیلو چې نوریاس نوری وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سینډي مکریستل وایي په افغانستان کې وضعیت نور په خرابېدو نه دی. دا په داسې حال کې چې د ناتو د دفاع وزیران نن د ترکیې په استانبول ښار کې جرګه شوي او د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په حالاتو خبرې کوي. د امریکا متحده ایالات روسیې ته ډاډ ورکوي چې د هیواد د هوایي مدافع له نوي پلان څخه هدف چې په رومانیا کې د منځني واټن شونکو تخریبي توغندۍ او نصبولي یوه برخه ده، روسیه نه بلکې د ایران د بالقوه ګواښ مخنیوی دی. نومړی د افغانستان کورنی خبرونه واوري. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریستل وایي په افغانستان کې وضعیت نور په خرابېدو نه دی. مکریستل چې د ترکیې په استانبول ښار کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې ترڅنګ خبر اعلان څرګندونې کولې وویل د ده په عقیده که څه هم حالات په افغانستان کې ښه نه دي، خو دی فکر نه کوي چې هغه دې لا پسې خراب شي. جنرال مکریستل وایي د افغانستان د حالاتو په اړه اوس هغسې فکر نه کوي چې د تېر کال په اوړي کې په دې اړه انکړی و. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس چې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون کړی، هڅه کوي چې خپل متحدین دې ته وهڅوي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې د بهیر د ګړندي کولو لپاره د هیواد ته په زرګونو ښوونکي او مشاورین واستوي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون له سعودي عربستان څخه جرمني ته لاړ چې د منشن په نړیوال امنیتي کانفرانس کې چې نن پرانستل کیږي ګډون وکړي. په دې سفر کې د سعودي پاچا عبدالله ابن عبدالعزیز هم له کرزی سره ملګری دی. ولسمشر کرزی وړمه ورځ په ریاض کې له ملک عبدالله سره خبرې وکړې. د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا په یو خبر شوي بیان کې ویل شوي چې د سعودي پاچا ولسمشر ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. خغلی کرزی د سعودي له پاچا څخه غوښتنه وکړه چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې فعال رول ولوبوي. ویل کېږي چې د افغانستان موضوع به د منشن د نړیوال امنیتي کانفرانس د اجنډا په سر کې ځای ولري. په دې شپږ څلوېښتم نړیوال کانفرانس کې به چې ویل کېږي د نړۍ د هیوادونو د مشرانو د لوړ رتبه امنیتي او سیاسي چارواکو په ګډون شاوخوا 300 استازي برخه ولري. په افغانستان کې د امن په د راوستو په لارو چارو خبرې وشي او د دې جګړې په اړه به د امریکا نوې ستراتیژي وڅېړل شي. لدی کانفرنس سره په یو وخت نن په استانبول کې د ناتو د دفاع وزیران هم په غونډه کې د افغانستان حالات څېړي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن وایي دا تړون نیت نه لري چې وسلوال طالبان په پیسو واخلي او له افغان دولت سره یو ځای کړي. د ناتو تړون په ویبپاڼه کې راسموسن وویل هغه یو سل څلوېښت میلیون ډالره چې له طالبانو سره د پخلاینې پروګرام ته بیلې شوي، هغه به د هغو کسانو لپاره د ژوند کولو په متبادلو لارو ولګېږي چې له طالبانو راجلا کېږي. د لندن په کانفرانس کې له طالبانو سره د افغان حکومت د پخلاینې د پروګرام ملاتړ وشو او نړیوالو مرستندویانو له دې پروګرام سره د یو سل څلوېښت میلیون ډالرو د مرستې ژمنه وکړه. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د کندهار ښار په دوراهي سیمه کې د پرونۍ چاودنې له امله دوه ملکي وګړي وژل شوي او څوارلس تنه ټپیان دي. په دې چاودنه کې مخکې د څلورو ملکي وګړو د وژل کېدو ویل شوي و. د کندهار د امنیت قمندان مرستیال د امنیت قمندانۍ مرستیال محمد شاه فاروقي ازادي راډیو ته وویل چې له چاودیدونکو موادو ډک موټر هدف ته تر رسیدو مخکې د یوه هوټل په مخ کې وچاودید. د چارواکو په وینا هدف ښایي د بهرنیو ځواکونو کاروان یا کومه دولتي ودانۍ و. طالبانو تر اوسه د دې چاودنې په اړه خبري رسنیو ته څه نه دي ویلي. د امریکا متحده ایالات روسیې ته ډاډ ورکوي چې د هوایي مدافع له نوي پلان څخه هدف چې په رومانیا کې د منځني واټن ویشتونکو تخریبي توغندۍ او نصبولې یوه برخه ده، روسیه نه بلکې د ایران د بالقوه ګواښ مخنیوی دی. روسیه تر اوسه پورې د دغه پلان په اړه چې پرون اعلان شو رسمي تبصره نه ده کړې. روسیې مخکې د امریکا له هغه پلان سره مخالفت ښودلی و چې په چک جمهوریت او پولند کې د میزایلو دفاعي سیسټمونو ځای په ځای کول، خو واشنگتن ترې لاس واخیست. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند فیلیپ کرولی وویل له دغه نوي بیا کتل شوي پلان څخه چې په ترڅ کې په رومانیا کې د منځني واټن ویشتونکو تخریبي توغندي ځای په ځای کیږي، هدف روسیه نه ده بلکې هغو ګواښونو ته متوجه دی چې د ده په وینا د ایران توغندیو رامنځته کړی دی.
It is precisely what we have always said, which we're going to protect
دقیقا دا همه غصه دی چه تل مو پریتنگار کرده موگ باید اخپلو او هم زموگ دی متحدینو گاتی خوندی کهو لکه چه ویلی مو موگ وینو چه داغ گواخ پا مخ کده زموگ داغ بیا چرل شوی پلان پا حقیقت که پراتون که که دی ایران لوری هغ گواخ تا یا مناسب زواب دی چه سیمه تای متوجه کرده دی روسی پاره لکه سنگ چه پخواه مو پا کراتو دا روخانه کرده داغ والتیا دی روسی پر زد نده تدې وړاندې د رومانیا جمهور رئیس اتریان باسیسکو پرون اعلان وکړ چې د دې هیواد دفاعي عالي شورا په هغه سیستم کې د شاملېدو وړاندیز منظور کړ چې ټاکل شوی ده په 1915 کال کې په فعالیت پیل وکړي د ملګرو ملتونو عمومي منصبان کې مون وايي کافي معلومات نشته چې آیا اسرائیل او فلسطینیانو یو کال وړاندې پر غزې د اسرائیل د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د جنایي جرمونو د ادعا او د څېړلو لپاره د ملګرو ملتونو غوښتنې عملي کړي دي که نه بان کې مون په هغه راپور کې چې پرون پنجشنبې خپور شو ویل دا نه ده څرګنده چې اسرائیل او فلسطینیانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ هغه غوښتنې پر ځای کړي چې له دواړو څخه یې غوښتي وو په دې جګړه کې د خپلو اقداماتو په اړه د دقیقې او خپلواکې څېړنې ترسره کړي بان کې مون وویل اسرائیل له څه مودې راهیسې څېړنه پیل کړي خو فلسطینیانو په دې برخه کې تازه اقدام کړی دی د ملګرو ملتونو یوې تحقیقاتي ډلې د دغې جګړې په اړه له څېړنو وروسته د تیر کال په سپتمبر میاشت کې په یو خپاره کړي راپورټ کې وویل چې اسرائیلي ځواکونو او د فلسطین وسلوالو په دې جګړه کې چې دیارلس اسرائیلي سرتیري او شاوخوا 1400 فلسطینیان ووژل شول جنګي جرمونه ترسره کړي دي د دې جګړې اکثره قربانیان ملکي وګړي وو په تېر نومبر میاشت کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د دغه راپورټ ملاتړ وکړ او له اسرائیل او فلسطینیانو څخه یې وغوښتل چې دواړه دې له خپل لوري د جنګي جرمونو په اړه څېړنې وکړي خو اسرائیل او د حماس غورځنګ چې پر غزې کنټرول لري د جنګي جرمونو تورونه رد کړي دي سپینه ماڼۍ وایي د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما او د بودایانو مشر دلای لاما به روانه میاشت په سپینه ماڼۍ کې سره وګوري د ولسمشر اوباما ویان رابرټ ګیبس د دې خبرې په تایید سره پرون وویل دا کتنه به د روانې فبروري په میاشت کې وشي خو د کومې ځانګړې نیټې یادونه یې ونه کړه د دلای لاما سکرټر وویل نوموړی به د فبروري په 12 او 13 نیټو په نیټه په واشنګټن کې وي چینایي مقامات ولسمشر اوباما ته خبرداری ورکړی چې د تبتانو له مذهبي جلاوطنه مشر سره دې کتنه نه کوي پیکینګ وایي دلای لاما د تبت د خپلواکۍ اعلانولو لپاره هڅه کوي او په دې توګه د چین ځمکنۍ بشپړتیا له منځه وړي نن په عراق کې شیعه مسلمانان د بغداد جنوب لور ته د کربلا په ښار کې د 40 یا د عاشورا د 40 ورځې مراسم لمانځي د دغو مراسمو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دا وروسته له هغې چې روانه اونۍ د دغو مراسمو پر ګډون کوونکو 2 وژونکي حملې وشو چې د راپورونو له مخې په کې څه باندې 6 تنه ووژل شول عراقي چارواکي وایي شاوخوا 10 سرتیري او پولیس د زیارت کوونکو د امنیت د خوندي کولو لپاره ګمارل شوي دي څو د سني افراطي ډلو د حملو چې فرقه یي شخړو ته لمن وهي مخه ونیسي د امام حسین د زیارت کولو لپاره د سلګونو زرو زایرانو په ډله کې په زرګونو ایراني شیعه مسلمانان هم ګډون لري داود افغانستان او نړۍ دې سات مهم خبرونه
زمون غږله ازادي رادیو او ری د غرمې 12 بجې او پوره 8 دقیقې دي په دې خبرونه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال ستنلی مکریستل ډاډ ورکوي چې په افغانستان کې وضع نوره د خرابېدو په حال کې نه ده که وخت نور رپورټونه به هم وړاندې کړو او د ګړې اچار په پروګرام کې به واورئ
مشوت پاره چې اوزی پالارا ګوتی بشماری وینا کرارا دا ټول عالم یې کړو کردارا د خدای دی ګناهکارا او مړې کړما مړې کړما
د ګړې اچار پروګرام او همدارز ازادي رادیو مجلې اوریدو تر سره تم شي د ازادي رادیو اوري په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال ستنلی مکریستل پرون په استانبول کې وویل چې په افغانستان کې وضع نور د خرابېدو په حال کې نه ده مکریستل چې د ترکیې په استانبول ښار کې د ناتو د دفاع د وزیرانو د غونډې تر څنګ خبریالانو ته څرګندونې کولې وویل د ده په عقیده که څه هم وضعیت په افغانستان کې خراب ده خو دی فکر نه کوي چې حالات دې مخ په خرابېدو وي جنرال مکریستل وایي د افغانستان د حالاتو په اړه اوس هغسې فکر نه کوي چې د تیر کال په اوړي کې په دې اړه کړی و د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان د افغانستان د حالاتو په هکله دغه خوشبيني په داسې حال کې څرګندوي چې درې ورځې وړاندې د امریکا پوځي او استخباراتي چارواکو د افغانستان حالات خطرناک بللي وو. د امریکا دفاع وزیر رابرت ګیټس چې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون کړی، هڅه کوي چې خپل متحدین دې ته وهڅوي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې د بهیر د ګړندي کولو لپاره دې هېواد ته په زرګونو ښوونکي او مشاورین واستوي. رابرت ګیټس ویلي دي د دې ماموریت لپاره څه باندې 4000 ښوونکو او مشاورینو ته اړتیا ده. د دې موضوع تفصیل به له نوري اسنوري څخه واورو.
د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال ستنلی مکریستل وویل په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه نه دی، خو دی ګمان نه کوي چې وضعیت له دې زیات خراب شي. دا لومړی ځل دی چې مکریستل د افغانستان وضعیت خوشبین دی. له دې وړاندې د امریکا پوځي او استخباراتي چارواکو د دې هیواد روانه وضع د اندېښنې وړ بللې وه. جنرال مکریستل تیر کال د افغانستان د امنیتي حالاتو په اړه خبرداری ورکړی و چې په نتیجه کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما دې ته اړ شو چې دې هیواد ته د 10,000 اضافي سرتیرو د لیږلو پرېکړه وکړي. جنرال مکریستل چې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د ترکیې استنبول ښار ته تللی، د دې غونډې تر څنګ خبر اعلان ته وویل د ده په باور د افغانستان امنیتي حالات تر اوسه ښه نه دي، خو اوس دی د روانې وضعې په اړه هغسې فکر نه کوي چې تیر کال یې کړی و. مکریستل زیاته کړه ګمان کوي هغه مهال یې سم قضاوت کړی و، خو اوس دی د امنیتي حالاتو په اړه بل ډول احساس لري. جنرال مکریستل وویل دی تر اوسه دې ته تیار نه دی چې ووایي په حالاتو کې مو بدلون راوستی، بلکې داسې فکر کوي چې په تیر 2009 کال کې مو په دې برخه کې ښه پرمختګونه لودل چې حقیقي پرمختګونه به په روان کال کې هم وګورو. د هغو 10,000 اضافي سرتیرو له ډلې څخه چې اوباما یې افغانستان ته د لیږلو پرېکړه کړې، تر اوسه پورې 4,500 سرتیري د هیواد ته رسېدلي او پاتې برخه به هم په روان کال کې په افغانستان کې وي. جنرال مکریستل وویل د وسلوالو طالبانو پر ضد د پراخو عملیاتو لپاره تیاری روان دی او ډېر ژر به د هلمند په مارجي ولسوالۍ کې پیل شي. تر دې وړاندې د امریکا د پوځي استخباراتو د ادارې مشر ډګر جنرال رانالډ برګس د امریکا د سنا جرګې پوځي کمیټې ته ویلي وو چې امریکایي ځواکونه نن ورځ له هغو وسلوالو سره په جګړه کې ښکېل دي چې قدرت یې ورځ تر بلې زیاتیږي. هغه ویلي وو وسلوالو کسانو چې یو وخت یې فعالیت تر ډېره بریده د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې متمرکز وو، اوس یې د فعالیت لمنه شمالي او لویدیځو ولایتونو ته هم غځېدلې ده. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې رئیس دینیس بلیر هم د سنا پوځي کمیټې ته په خبرو کې وویل چې طالبانو افغانستان ته د امریکایي نویو سرتیرو په رسېدو سره نوي تاکتیکونه خپل کړي دي. د هغه په وینا وسلوال په افغانستان کې د فعالیت ساحه ورځ تر بلې پراخوي او د افغانستان د ثبات لپاره خطر زیات کړی دی. په داسې حال کې چې د ناتو ځواکونه غواړي د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپاري، د دغو ځواکونو د روزنې لپاره کافي روزونکي نه لري. د ناتو د دفاع وزیران به په دې غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره افغانستان ته د زرګونو روزونکو پر لیږلو خبرې وکړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان رویټر آژانس ته وویل چې د دفاع وزیر رابرت ګیټس به د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې له خپلو متحدینو وغواړي چې د افغان پولیسو او ملي اردو د ځواکونو د روزلو لپاره د هېواد ته څه باندې 4,000 ښوونکي او مشاورین واستوي. د دفاع وزیر وایاند جیف امورل وویل ګیټس به له متحدینو وغواړي چې هر څومره ژر دغه روزونکي او مشاورین واستوي، ځکه د ده په وینا ډېر وخت نشته. ښاغلي مورل زیاته کړه له دغه ښه فرصت څخه چې د جګړې په ډګر کې رامنځته شوی باید ګټه واخیستل شي او افغان امنیتي ځواکونو ته هغه امکانات برابر شي چې دوی په خپلو پښو ودرېږي او امنیتي چارو ته په خپله اوږه ورکړي.
د ترکیې په استنبول ښار کې مو د ناتو د غړیو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال ستنلی مکریستل د څرګندونو غټي کې واورېدل چې وایي د افغانستان د حالاتو په اړه اوس هغه څه فکر نه کوي چې د تیر کال په اوړي کې په دې اړه کړی و. د ښاغلي کریستل په وینا چې او که څه هم په افغانستان کې وضعیت خراب دی، خو دی فکر نه کوي چې حالت یې مخ په خرابېدو وي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زمږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. 12:15 دقیقې کېدونکې دي. د کندز ولایت په چاردرو ولسوالۍ کې د افغان او نړیوال ځواکونو لخوا یو لړ تصفیبي عملیات پیل شوي دي. نور محمد سهیم له سیمې نور حرکوي.
د کندز ولایت د چاردرو له ولسوالۍ څخه راپورټونه وایي چې دغلته د کورنیو او بهرنیو امنیتي ځواکونو لخوا د امید په نامه یو لړ تصفیوي عملیات ترسره شوي دي چې نه یوازې د یادې شوې ولسوالۍ ځینې سیمې د مخالفینو له وجود څخه پاکې کړي دي، بلکې په دې بریالي شوي دي چې څلور تنه مشکوک طالبان هم ونیسي. دغه خبره په کندز کې د 209 شاهین قولي اردو د دویمې لواء قمندان ډګروال عبدالوکیل احساس چې پنجشنبه ماښام له ازادۍ راډیو سره په تلیفون کې غږېده هم تایید کړه. داسې وویل:
زموږ د امید د عملیاتو په درشل کې د قرې یتیم په کلي کې تصفیوي عملیات اجرا کړل، چې د هغې په نتیجه کې موږ د نور لپاره مشکوک کسان دستګیر کړي دي او دښمن مو تشا تمبولی.
ویل کېږي چې نیول شوي کسان چې وسلې ورسره نشته د هغو سیمو څخه د تلاشي په نتیجه کې نیول شوي دي چې پر عملیاتي ځواکونو یې ډزې کړي دي. له بله پلوه ذبیح الله مجاهد، څوک چې ځان د طالبانو ویان بولي، ازادۍ راډیو ته په یو تلیفوني پیغام کې ادعا کړې ده چې پر عملیاتي دولتي ځواکونو یې د یو برید په نتیجه کې دوه موټر ویجاړ کړي او د کورنیو او بهرنیو عسکرو په ګډون یې اته کسه وژلي دي. د دغې ادعا په اړه مو ښاغلی احساس پوښتلی هیره دې نه شي چې د چاردرو ولسوالي د کندز په سطح یو له ډېرو ناارامو سیمو څخه ګڼل کېږي.
د کندز ولایت په چاردرو ولسوالۍ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو لخوا د یو لړ تصفیوي عملیاتو په اړه مو رپورټ واورئ چې ویل کېږي په دغو عملیاتو کې یو شمېر وسلوال مخالفان هم نیول شوي دي. د چاردرو ولسوالۍ د کندز ولایت یو له ډېرو نارامو ولسوالیو څخه ده. په دې ولسوالۍ کې څه موده وړاندې هغه مهال چې وسلوالو طالبانو د نړیوالو ځواکونو یو ټانکر باندې حمله وکړه او وروسته تر هغې جرمني ځواکونو په هغه سیمه باندې حمله وکړله، بمبارد وکړ، شاوخوا نوي تنه ملکي کسان مړه او ټپیان شول. قدرمنو دوستانو، اوس هم تاسې ربولم چې له ما سره په ګډه د ګوړې اچار پروګرام واوري او د خبرونې دوهمه نیمه ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده.
اچار 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 د څه شي اچار؟ د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. خواږه اوریدونکو سلام، له چاپلوسۍ سره څنګه یې؟ پام کوئ چې چاپلوسۍ او غوړه مالی زده کړئ، ځکه چې ښه د کار وخت یې دی. دا چې چیرته به یې زده کړئ، موږ به مو د چاپلوسۍ یو نوی جوړ شوي کورس ته بوزو. پښه را واخلئ.
د ډېرې بیکارۍ له امله مې ډډې ولګېدې. حیران پاتې وم چې څه وکړم. نه د تجارت او دوکانداری پیسې وې را سره او نه مې هم کوم کسب زده وو. ښه وه چې یو ملګری مې را پیدا شو. هغه مجبوره کړم چې د چاپلوسۍ او درې ورځنی کورس ووایم. لومړی خو د درې ورځو د کورس خبره مسخره راته ښکاره شوه، خو هغه چې قناعت راکړ نو ورغلم او ځان مې پکې شامل کړ. د کورس په لومړۍ ورځ استاد داسې درس پیل کړ:
ګورئ ګران زده کوونکو، زه هڅه کوم چې په دغه درې ورځو کې د چاپلوسۍ ټول مهم فرمولونه، قواعد او لارې چارې در وښیم. دا نه به د تاسې کار دی چې څومره عملي کولی شئ. چاپلوسي کوم عادي عمل مه بولئ، بلکې د یو مهم خوی، عمل او عادت په سترګو ورته وګورئ. لکه څنګه چې د نړۍ له پرمختګ سره په هر څه کې نوایوالی او بدلون راځي، همداسې د چاپلوسۍ په قواعدو او لارو چارو کې هم پرمختګ او نوایوالی راغلی. اوس د بلې صاحب تر سترګو د ځار شم صاحب، خدای دې مه کموه صاحب او نورو دغسې جملو د کارولو وخت تیر شوی. آمر ته په ملا قطعېدل او لاسونه په نامه نیول اوس څوک نه خوښوي. دا هغه زمانه نه ده چې آمر یا رئیس به دې په یوه خلطه چکه او یا یوه مندړو کوچو خوشحاله کولی شو. د چاپلوسۍ دغه ډول تخنیکونه اوس ډېر زاړه شوي دي، دومره زاړه شوي دي لکه د همغه وخت د چاپلوسانو دریشي او عینکه چې زاړه شوي دي. نن چې د درس لومړۍ ورځ ده، نو له وړو او اسانو تخنیکونو نه به پیل کړو. لومړی تخنیک: یو چاپلوس باید د روانشناسۍ ښه استعداد ولري، ځکه تر هر څه لومړی باید په دې ځان پوه کړي چې رئیس، آمر او یا هر هغه څوک چې دی ورڅخه د څه شي تمه او توقع لري، له څه شي سره ډېره مینه لري. کله چې دغه راز ورته معلوم شه، نو بیا دې هڅه وکړي چې له غیر مستقیم لار خپل مقابل شخص ته وخی چې دای هم همدغه ډول دی. بیا د هر وخت د عمغه څه په اړه بحث سره کوي. دو هم تخنیک د رئیس، آمر او یا کوم بل مقابل لوري خبرې دی همیشه تاییدوي، خو په غیر مستقیم ډول. مثلا که رئیس یا آمر وویل چې د کابل واټونه او کوڅې ډېرې پاکې دي، دای دې هم دغه خبره په دې ډول تایید کړي. صاحب پرون پوهان پلانی صاحب هم په خپلو خبرو کې وویل چې د کابل ښار واټونه او کوڅې ډېرې پاکې دي. دریم تخنیک د رئیس، آمر او یا بل مقابل لوري خبره دی د شونډو په نرۍ مسکا او د سترګو په خواږه تایید بدرګه شي. که مثلا بل چا دغه خبره رد کړه او رئیس یا آمر بیا هم ټینګار پرې کاوه، نو بیا دې د تایید لپاره په لږ تغییر سره خارجي مثال راوړل شي. لکه مثلا د کابل د واټونو پاکوالی د چا لخوا رد شو، نو چاپلوس باید فوراً ووایي چې په پلاني اخبار کې پرون همدغه خبره لیکلې وه چې د کابل ښار له څو محدودو کوڅو پرته نور د پاکوالي په لور روان دی. څلورم تخنیک، همیشه باید لرئیس، آمر او یا کوم بل مقابل لوری سره مینه او خواخوږی څرګنده شي. مثلا صاحب دیگه ما هم په کور کې یاد کړی، صاحب مور می قسم را واچو چې ورته وای چې لزان سره مو پام کوي، شرایط خنه دی. صاحب هغه ورو کې زوی منه دی، هر وخت یادوي. صاحب له صحت سره مو ډیره بی احتیاطی کوي. پنځم تخنیک، یو ماهر چاپلوس زیاتره وخت په هغو مسایلو کې چې د ده مقابل لوری ډېره دلچسپي نه ورسره لري مقابل طرف هم نیولی شي، خو په داسې ډول چې خواخوږي ترې څرګنده وي. او د نننی درس وروستی یعنی شپږم تخنیک، کله چې د رئیس، آمر او یا کوم بل مقابل لوری کوم شی په کار وي او هغه یې له بل چا د راوړلو هیله او یا امر وکړي، چاپلوس باید فورا پورته شي او تر هغو چې هغه بل ځان خوځوي شاید دغه په مخ کې ایښی وي، او په دې ډول قرار قرار رئیس او یا آمر له دې سره عادت کړي چې لومړی چیغه یې تر ده وي. نننی درس همدومره و. تاسو به په غور ولولئ، یاد به کړئ، او که څه پوښتنې او توضیحات مو غوښتل سبا ته به له نوي درس څخه مخکې ووایئ.
د معاملې د لارښوونو دفترونه خوب مو لیدلی وي، له خلکو سره ښې معاملې کوي. لکه داسې
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، په خیر راغلی، مهرباني وکړی، هر کله راسی، دغلته په دغه کاوچ کېنی، خدای مراواله.
مننه مننه.
خسب همون رو کری، خدای مراواله.
خواهش کوم، یو کور می پکرده.
کور می پکرده؟ بای باد گروی کرایی صاحب دیر خواسته کورون را سر دی، خدای مراواله.
یو کرایی کور می پکرده.
خخ کرایی کور دو چو کتو ولاوی، خدای مراواله، انگر ولاوی او که اپارتمان د موټر ګراج ولري کنه، یو تشنابوي، دوه تشنابوي، د کوڅې راست څنګ ته وي او که چپ څنګ ته، خدای مراواله.
چې څلور کوټې او انګړ ولري نو خده.
ها ها پوښمه کورونه اوس ګورې که وروسته، خدای مراواله.
که اوس امکان لري خونده اوس به یو ګورو.
میرمن و د سره را وستلې ده کنه، خدای مراواله.
هغه د څه دپاره؟
صاحب د څه ده؟ هغه د دې دپاره چې میرمن تر سړی د کور پیسې او کتاب خو پویږي، خدای مراواله. او بیا وروسته ورسره خاون په جنجال نه وي اخته، خدای مراواله.
ښه چې داسې ده، نو بیا به سبا ته راشو.
سمه ده صاحب، په دواړو سترګو، خدای مراواله.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، لکه چې د کورونو د کتلو لپاره راغلی، خدای مراواله. سمه ده صاحب، لومړی خو یو پیاله چای وڅکئ صاحب، دغه کلچې در واخلئ، دغه کیک نه لږ در واخلئ، خدای مراواله. نه نه صاحب، دا څه خبره ده که نوي کباب درته راوغواړم؟
نه جوړ دی وي، کباب ته حاجت نشته.
ته ودرېږه، زه یو ټکسي ونیسم صاحب. صاحب مهربانه، دغه کور دی خورې، ته ګوره څومره ښکلی کور دی. تاسو خو یو وارې دغه تشناب وګورئ، درې په درې مترو کې دی صاحب، خدای مراواله.
دا تشناب دی؟
هو سه مرمرینه ډبرې پکې لګوي. د کور خاوند وایي چې تر څو چې تاسو کډه راوړئ نو تشناب مې داسې جوړ کړی وي چې خدای دې وساتي.
وروره وروره په دې کې خو نه نل شته نه کموټ شته او نه یې هم تر اوسه پورې سمیټ کړی دی، دا څنګه تشناب دی؟
هو هو همداسې ده، خو تر هغو چې تاسو کډه راوړئ دا به هم نل ولري، هم کمود ولري، او نور ضروري شیان به ټول پکې لګول شوي وي. خدای مراوله دا څه وایه، دا خو دومره کار نه غواړي.
نو دا خو دوه کوټې دي، تا خو وایي چې څلور کوټې لري.
اور رښتیا وایه، تر هغو چې تاسو راځئ دا به څلور کوټې وي.
هغه څنګه؟
ته خو دغه کوټې وګوره خورې، دا خو سم د کانفرانس سالونونه دي. خاوند غواړي چې په منځ کې دیوالونه جوړ کړي او د دوو کوټو څخه څلور کوټې جوړې کړي. دا خو څه کار نه دی خورې.
دا څه وایاست، دغه کوټې خو چې زه ګورم عادي کوټې دي، یا به پنځه په درې مترو کې وي او یا به خدای مې د غاړه نه بندوي څلور نیم په درې مترو کې.
نه صاحب، دا څه وایې، ډېرې عرتې دي، د لویو کوټو تودول هم اسانه خبره نه ده. که څنګه خورې، بیا خو د نړۍ ټول خلک اوس وړې کوټې خوښوي. خدای مراوله
څه ووایم، نه پوهېږم.
ګراج، پخلنځی او نور هم لري او که نه؟
او دا څه خبره ده چې موټر مو واخیسته ګراج هم درته جوړوي. د همدې لپاره یې نه دی جوړ کړی چې د تاسو موټر به غټ وي او که وړکی وي. چې موټر مو واخیست د هغه په مطابق به تاسو ته ګراج هم جوړ کړي. خدای مراوله، د تاسو شریفو خلکو دپاره به یې ولې نه جوړوي؟ خدای مراوله
موټر خو لرو.
شکر دی چې لرئ. د کوم کال ماډل دی؟
زوړ دی. ښه نو کرایه یې څو ده؟
څه ووایم صاحب، د تاسو شریفو خلکو په مقابل کې نو کرایه د میاشتې څلور سوه ډالره ده، د یو کال پیشکۍ سره، خو جوړښت هم لري، ډېر ارزانه کور دی صاحب. دومره لوی کور په اته سوه ډالر هم په لاس نه درځي. څلور کوټې والا کور دی، ګراج، تشناب او پخلنځی هم لري. درې څلور کسو نورو هم لیدلی صاحب، او ډېرې خوښ کړی دی. که د ما منې صاحب، همدا اوس کډه ورته رابار که چې له لاسه مو ونه وځي. که څنګه خورې، خدای مراوله.
دا خو برق هم نه لري.
برق څنګه نه لري؟ تاسې به لا فرشونه نه وي غوړولي چې برق به دستي راشي. خدای مراوله
چیرې، تر اوسه خو لینونه هم نه دي غځولي.
ګوره صاحب، هوښیار سړی چې همدغه اوسې برقي ورته راوسته، په پنځو دقو کې به لینونه ورته وغځوي. که څنګه خورې،
سړی ډېر شریف سړی راته ښکاري.
رښتیا وایي، که نوي قرارداد به ورسره ولي؟
اوکې، ډېر ښه سړی دی. هغه دی وایي چې تر څو تاسو ورته راځئ هر څه به جوړ کړي. څومره عزت یې زموږ وکړه. څنګه داسې عزت یې وکړي لکه سکلی خپل بوچوي. اوه سړیه، دغه دوې میاشتې وسوې چې نه یې دوې کوټې څلور کړې او نه یې پخلنځی او ګراج جوړ کړ. بل خو یې لاڅه کوي، دغه څخه بیا موږ تیر شو.
خو تا ویلي چې شریف سړی دی که نه؟
او دا هم یو سندره.
رشوت خوره چی اوزی پلارا، گوتی بشماری وینا کرارا. رشوت خوره چی اوزی پلارا، گوتی بشماری وینا کرارا. دا ټول عالم یک رو کردارا، دا خدای دی گناه کارا. اوپ مڑی کرما مڑی کرما، آسان کار با در تکڑی گران گران، در تا بجوڑ کار کاندی وران وران. آسان کار با در تکڑی گران گران، در تا بجوڑ کار کاندی وران وران. بانائی داوی چینای ما اوزگارا، دخدای دی گناہ کارا. اوپ مڑکڑما مڑکڑما، رشوت خوره چی اوزی پلارا گوتی بشماری وینا کرارا رشوت خوره چی اوزی پلارا گوتی بشماری وینا کرارا دا ټول عالم اکڑو کردارا دا خدای دی گناهکارا اوف مړ اکڑما مړ اکڑما سرگی وگی جیبو نلوی لوی رنگی دمڑی کورو نلوی لوی ترگی وگی جیبو نلوی لوی رنگی دمڑی کورو نلوی لوی واری ڈالر او یا کلدارا دخرائی دی گناہکارا اوف مڑ اکڑما مڑ اکڑما رشوت خوره چی اوزی پلارا گوتی بشماری وینا کرارا رشوت خوره چی اوزی پلارا گوتی بشماری وینا کرارا
تاسو زموږ غږله ازادۍ راډیو اورې قدرمنو دوستانو همدا اوس مو رپورټ ترلاسه کړ چې په هلمند ولایت کې یوه چاودنه شوې چې مرګ ژوبل هم لري زموږ خبریال الیاس دایی د ټلیفون په لیک را سره ده دایی صاحب سلام علیکم که مهرباني وکړئ د پیښې په اړه موږ ته معلومات راکړئ
ډیره مننه کوم تاسو ته سلام او ګران اورګنټ هم سلام غرمه مهال تقریبا تاوکم دولس بجې وچې د لسکرګه ښار په چینیت کې د مختار په سیمه کې د هلمند د سیند په نس کې یوه لویه او پراخه سګواني وه د سپېدنګي میدان ورته چې ځینې نور دوه کسان هم پکې وه مثلا د سنجین ولسوالۍ پخوانۍ ولسوالۍ عزت الله او ځینې نور کسان په شرکت لري د پولیسو د لومړنیو معلوماتو له مخې چې هلته پر موټرسایکل باندې ځینې چاودېدونکي توکي تړل شوي وو په دې کراخه د خلکو په دې غټه اجتماع کې دغه چاودنه وسوله دوی وایي چې تقریبا اوولس نفره ملکي کسان ټپیان دي او نږدې درې نفره وژل شوي دي خو د لسکرګه ښار د عاجلو پیسو د مرستو روغتون یا ایمرجنسي دین راکان وایي چې تر دې دمه دوی ته څلور ویشتنه ټپیان رسېدلي دي او درې نفره ملکي کسان البته شهیدان شوي دي وژل شوي دي په دې برید کې د برید تر لاسه رسېدو څخه په غوږ اخیستې خو د مختار رسیم خلق وایي خپل د سګوانی په سیمه کې حاضر کسان وایي چې د دې برید هدف د سنجین پخوانی ولسوال عزیز الله و چې دمګرې روغ او جوړ دی او خدمات ورته رسېدلي خو یو شمېر خپلوان هم
دا ستې چې اکثرا په دغه سي غونډه کې د سپی جنګولو په مجلس کې یا د سیمېلا چې ده په دې کې اکثرا تقریبا تاسو هم زل ده چې په هلمند کې یعنی ور په هلمند کې ور په کندهار کې هم همدغه ورته حمله وشوه ځنوژن کې په کندهار کې خو ډېره خونډې وه چې ډېر کسان یې ووژل نو ولې دغه سو میلو یا دغه سي مسایلو په برخه کې امنیت تی مقامات سم امنیتی تدابیر نه نیسی
دا چون ولسی اجتماع دی خلق پکې عامه خلق خپل پکې ددونم کې د دې خوا ډیزاین او برکتین دی د خپل په عامه ځای کې جوړوي کله کله پکې مر کسان چې هغه مقام ولري او د دولت سره سره دغه د کسان پکې ګډون کوي چې د دې په خاطر چې او دنیا د مرګ بدن او د شان مې فکر کیږي اکثره خدمات د ملکي کسان تر سره چون ملکي کسان استراحان دي خپل جوړوي او خپل پکې سپي جنګوي خپل په دې غونډه کې ګډون کوي البته په دغه ناس کې د سپي جنګي په نامه دي نو ځکه د فکر کوي چې امنیت د کارته نه څه د خلکو لخوا جوړ شوی دی او پکې کوم دولتي په اصطلاح اړخ نشته خو دا چې کله کله یو شمیر کسان چې دولت سره رابطه کوي لکه د سنجین په خوانی ولسوال کې ځم غره کوم دندم نه لري
په دې کونډه کې په دې ملکی یا په دې مناسبت سره راټول شوی په هر صورت اساس خډیر زیاته مننه د ایسب البته پراتونکو خبرونه کې به هم د پیښې په اړه نور تازه جزئیات مونږ ته راووروي قدرمنو دوستانو له هلمند څخه مو زموږ د خبريال پورت واورید اوس په ازادي راډیو مجله وورو
Thank you. د ازادۍ رادیوي مجله.
زما سدلا غزن فارس سلامونه ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیوي مجله پروان خبرونه کې د رادیوي ادبي قاموس په بحث سربیره له ناول لیکونکي رحیم الله بشارت سره د اجمل تورمان خبري، د روسي لیکوال انتوان چخوف د زوکړي د 150 کالیسی په مناسبت ریپورت، او د اردو ژبي شاعر عاطف جاوید عاطف د یو نسم ژباړه اوري. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفي لولي.
په ننګرهار کې د شاعر او لیکوال باز محمد عابد د ادبي خدمتونو د قدرونې په ویاړ غونډه وشوه. په دې غونډه کې چې په جلال آباد ښار کې د نړۍ اونیسی په دفتر کې شوې وه، د تېرې چهارشنبې په شپه ماښام مهال پیل او د شپې تر 3 بجو روانه وه. د نامتو شاعر او داستان لیکونکي باز محمد عابد د ادبي خدمتونو د قدردانۍ غونډې ته په ننګرهار سربیره له پېښور، کابل او ځینو نورو ولایتونو هم د ادب مینوال ورغلي وو. ښاغلی عابد د افغان ادبي بهیر له مؤسسینو او فعالو غړیو څخه دی. د ده تر اوسه پورې د شعر، کیسو او د افغان ادبي بهیر د رپورټونو کتابونه خپاره شوي دي. توقع ده چه ترکیه په مزار شریف که ده افغانستان ده و کلتوری مرکز په بیا رغولو که مرسته وکړي او وسایل ورته برابر کړي. د ترکیه ولسمشر عبدالله گل تیره اونی په استانبول که له ولسمشر حامد کرزی سره په خبرو که ویلی دی چه دغه هیواد په مزار شریف که ده مولانا محمد بلخی ده کور په نوم کلتوری مرکز رغولو او تجهیزولو ته چمتو دی. ده ده همکاری ده جزئیاتو په پاره کې څه نه دی ویل شوی. د نامتو ناول لیکونکي نور محمد ترکی 4 ناولونه له چاپه راووتل. دغه ناولونه چې د بنګ مسافري، څړه، سپین او سنګسار نومیږي، په کوټه کې د پښتو ادبي غورځنګ لخوا خپره شوي دي. پښتو ادبي غورځنګ دا هم ویلي دي چې د نور محمد ترکی یو بل ناول چې بې تربیته زوی نومیږي او دغه راز د هغه د لنډو کیسو ټولګه به هم په نږدې وختونو کې چاپ کړي.
ناول تیرو 2 پیړیو راسی د نړۍ ترګردو مهم ادبی ژانر بلل کیږي چې ډیر لوستونکي لري. نن سبا په افغانستان کې هم ناول لیکلو ته توجه یو څه زیاته شوې ده. په دې وروستیو میاشتو کې د رمضان تراب تو تاخیل له سوداګرۍ تر سردارۍ، د محب الله زغم ځانمرګۍ، د نصیر احمد احمدي بړبکۍ، د رش ننګیال ولسمشر ما وژلی او ځینې نور ناولونه خپاره شول او ویل شوي دي چې استاد سعدالدین شپون هم یو نوی ناول بشپړ کړی دی. د خپرونې په دې برخه کې د یو بل نوی ناول له لیکوال رحیم الله بشارت سره زموږ د همکار اجمل تورمان خبرې اوري.
د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې. دا ځل راسره په سټوډیو کې تکړه ناول لیکونکی او ډرامه لیکونکی رحیم الله بشارت ناست دی. د رحیم الله بشارت په دې وروستیو کې یو نوی ناول چاپ شو چې نوم یې دی 8:40 او نه لري خو اور کې ما ورزیات کې. دغه ناول په ډېر ښکلي ډول په 209 مخونو کې چاپ شوی دی. ښاغلی بشارت ته د دې ناول مبارکي وایو او هغه پوښتنې چې لوستونکو څخه موږ ته راغلي دي لاغې نه مو 2-3 خوښې کړي و پوښتنه به خپله هم ورنه وکړو. نو بشارت صاحب ستړي مشئ.
مننه تورمان صاحب، ډېر خوشحاله یم چې ستاسو سره یم، نن د اورېدونکو سره یم او د اورېدونکو سره دې مخامخ کړم. دا غو اورېدونکو سره په ځانګړي ډول چې زما د ناولونو لستون کې دي.
بله مننه بشارت صاحب. بیل شکه چې په ناول کې خو به ښېګڼې زخت ډېری وي خو لوستونکو ځینې نیوکې کړي دي. موږ به هغه نیوکې ځکه چې فرصت کم دی یوه 2-3 به له تاسو سره شریک کړو چې تاسې په اړه څه وایې. اول خو به زه دا خپله پوښتنه درنه وکړم چې 8:40 موږ خو له 12 نه زیاتې نه لرو، تاسې څنګه 8:40 لیکلي؟
دا سمه ده چې موږ د 12 نه زیاتې نه لرو او یا که وی غزو تر څلیرو شوې و غزو او دې کې 8:30 دي. خو منگا بجی سعید یواز د وخت د پارا استعمال خو دقیقی چی دی دا یواز د وخت د پارا نه استعمال بلکې دا پزمکه باندې یو څه فرضی کرخ راخ کل شوی دی او هغه کرخ چې موږ ته دا وخت هم راخی دا د هغه کرخ سره اړیکې لري. دانو زه اوس اوریدونکو ته دا ویل نه غواړم چې د دې کوډ ټول همدلته خلاص کړم، د دې دپاره دی اوریدونکي لوستونکي شي او دا ناول دی وګوري چې دا د یو ځای ښکارندوی کوي. 8:40 دا یو کوډ دی په دې ناول کې، او دا داسې کوډ دی چې د دې قصې اتل چې یو پولیس دی دا ورسره بیا بیا مخامخ کیږي، بیا بیا مخامخ کیږي. یوه مافیایي ډله چې په د قصې په دې اتل پسې ورپسې وي هغه غواړي دی تر دغه ځای بوزي، او دی نو په دې چې یو ځل د دې سره مخامخ کیږي او ته لیکل کیږي چې 8:40 په یو کاغذ یا په یو بل څه بیا ورسره مخامخ کیږي، دی فکر کوي چې دا تصادف نه دی بلکې دې کې یو څه شته دی. نو دی په دې دا تجسس او د دې هغه د پلټنې حس چې دی د مجبورۍ چې ورو ورو په دې پسې هڅه وکړي چې د دې معنی څه ده. نو دا چې کله پیدا کوي بیا هغه سیمې ته رسېدلی وي کومه سیمه چې په همدغه ځای کې پرته ده.
نو دا اوږده کیسه ده بشارت صاحب، هم ستاسې توصیه ښه ده چې اوریدونکي دې لوستونکي شي او دا دې ولولي. خیر، له دې پوښتنې تیریږو. زموږ یو لوستونکي البته چې دغه ناول لوستې دی هغه پوښتنه کړې چې په دغه ناول کې د صحنو دپاره زمینه سازي نه ده شوې، او هر هغه څه چې د کرکټر په کار وي عمل ته دستي ورته برابرېږي، نو وایي چې اسانتیاوې زخته ډېرې دي. په دې اړه ستاسې
نه پوهېږم، ځینې کره کتونکي په دې نظر دي چې که یو ساعت وروسته د یو کرکټر مثلا قینچی ته ضرورت پېښېږي، دا باید د دې نه مخکې یو څه دې ته اشاره شوې وي چې د ده په جب کې قینچی پرته ده. خو زه فکر کوم که دغه قینچی د سنتو د جوړولو قینچی وي یا د قینچی په ځای د یوې زنانا کرکټرې په داس کول کې ناخونګیر پروت وي او دی راواخلي، زه فکر نه کوم که دې ته موږ په یو ځل مخکې وخت خراب کړو چې ویو چې د دې سره په چې د لاسي بکس کې ورسره د سینګار شیان پراته دي یو ځل دا ویو بیا دې ناخونګیر راواخلو. زه فکر کوم که چیرته په دې ناول کې داسې څه وي چې هغه په قلعده شیان وی چې ناڅاپه دا سړی ورزی دا کرکټر او هلته داسې شیان چې عقل یې نه مانی پیدا کیږي او مخکې نه ورته اشاره نه وي شوي دا خبره سمه ده. دلته یوه خبره چې شاید زما په فکر لوستونکو دغې صحنې ته اشاره کړې وي هغه په غره کې یو ځای دی چې هلته یو کرکټر مالګه پیدا کوي او نور ډیر شیان پیدا کوي، خو د دې نه مخکې دا کرکټران دوه کرکټره خپلو کې خبرې کوي او هغه وایي چې دغه زیاته زو او دغه ځای کې مونږه ډیر وخت تیر کړی دی. ما وایي چې تقریبا د نه پوهېږم اصل یادی که 200 ورځو نه ما زیاتې دلته تیرې کړې او زه بیا بیا دلته راغلی یم. زه فکر کوم چې یو ځای کې څوک 200 ورځې تیرې کړي هلته د پخوانی مالګه خامخا امکان لري پاتې.
ولې بشارت صاحب، بل لوستونکي ویلي دي چې دغه ناول له بشارت صاحب نه پوښتنه وکړي چې پولیسي دی او که د مینې ناول یا عشقي ناول دی، ځکه چې وایي په دې کې تر پولیسي اړخ د مینې اړخ ډیر قوي دی.
زه فکر کوم ګوره
تاسو به ځواب دی چې پولیس هم باید مین وي،
او پولیس هم انسان دی باید مینه وکړي، او خو که دا مینه د پولیسي قصه وروکي او خنډ پېښوي هغه سې مینه په پولیسي قصو کې ناروا ده. خو پولیس یو انسان دی که د ده سره ملګری کرکټر یا ملګری پولیس یا هر څوک چې د دې لارښود وي او په هغې باندې سترګې خوږېږي نو د دې خو څوک مخه نه شي نیولی.
نو بشارت صاحب، وروستۍ پوښتنه به د ټوکې په توګه له تاسو سره وکړمه، هغه دا چې په دغه ناول کې د تورپیکۍ په نوم یوه کرکټره ده او دلته د دې نه پوښتنه کوي چې کله ستا نوم څه دی، ورته وایي چې تورپیکۍ، وایي کله چې ته وزېږېدې نو مور دې تا ته پام نه و چې ته زیړ پیکی یې تور پیکی نه یې باید زیړ پیکی در باندې مخې و
زیړ پیکی نه د او به ښځه تصحیح کړم سور پیکی
سور پیکی بلې سور پیکی خو یم نه خو ما زیړ پیکی به وي نو سور شوی وي یک په نکریز باندې بیخي سور کړی وي نو هغه بېله خبره ده
هغه زیړ چې دي دا چې څوک شنې سترګې لري عموما یې زیړ وي خو دا سره موږ لرو یو جګري رنګ خرمایی غنده رنگ لرو پیکو کی
پا هر حال یعنی یو ماشوم کچیر نوی زیگی گی دیگه پیکی دوم روی چه چو گرتا پامو کی چه دا زیر پیکی دا کتور پیکی
نومی پا وم آرازی خودل کی گی وم آمان دا ماشوم
وم آرازی پر پیکی را رسی گی دا
نه نبر آرازی خو خبر دادا چه دا اول نه معلومات کی گی وس که یو داسی ماشوم زیگی گی چه آقا شنیستر گی او آورین مخول ری منگ دا هیل کولی شو چه دا دی چې ویختر شي دا به سورچه کی وي دغه جنۍ چې دا تور پیکی دا اصلا سورپیکی یا زرپیکی په کاروزه کې چې دا د وړوکوالي نه واورین مخ ډیر خسته سپین لکه په واورو چې یو ځای کې وایم چې لکه په واورو چې د زړه وینې توی کی دغه سی یو مخې لار کنه نو زه فکر کوم دا غې مور ته پکارو
بشارت چې دارې تاسې
او د دې مور ته پکارو چې د دې سترګو مخ او خلاتې کتلې هغه سينو مې ولې خېوه
bale مننه تاسې نړیری ډېر قدرمن دوستانو دارې تور پیکې پونم داسې دوه نمونه نورم ذکر چې هغه زیړ پیکې او سور پیکې خدای دې کې هغه څوک چې
او زر پیکې
او زر پیکې نو کڅوک غواړي چې په لونو باندې نمونه کې دي دا د څلور نمونه زده شول مننه بشارت چې تاسې نړیری
تاسو نوم ډېر مننه
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
ویل شوی دی چې ناول د ژوند غوندی پراخه دنیا ده خو ژوند ل شیبو جوړ دی او هر شیبه انسان ته بیله دنیاګۍ ده دغه دنیاګۍ معمولا د داستان په یو بل ژانر کې چې لنډ کیسې ورته وایو انزوري شي نن سبا په روسیا کې دغه هیواد د ستر کیسه لیکوال انتوان چیخوف د زوکړې 150 کال لمانځل کیشي په دې اړه یو ریپورت لینا شریفی راوړی
په دې ورځو کې په روسیا کې د دغه هیواد د نامتو کیسه لیکوال او ډرامه لیکونکي انتون چیخوف د زوکړې 150 کلیزې په مناسبت غونډې پروګرامونه او فستیوالونه جوړیږي په دې سلسله کې د روسیې ولسمشر دیمتری مدویدیوف د تیرې جمعې په ورځ د روسیې د جنوب ساحلي ښار تاګانکروف ته لاړ هغه ښار ته چې انتون چیخوف پکې 150 کاله پخوا دنیا ته راغی مدویدیوف په دغه ساحلي ښار کې د نامتو لیکوال چیخوف په یادګاري څلی باندې د سپینو ګلابو ګېډې کېښوده او د چیخوف موزیم یې وکوت په دغه ښار کې یو کوچنی کور دی چې یو وخت د چیخوف کورنۍ پکرانی ولای وو او پکې اوسېدله دغه کوچنی کور اوس د چیخوف په موزیم بدل شوی دی د روسیې په یو بل ښار نژینی وګورود کې بیا د دویمې نړیوالې جګړې د وخت روسی عسکر د چیخوف په ویاړ جوړ شوي نندرتون ته ورغلل او دغه لوی لیکوال ته یې خپل درناوی څرګند کړ د دویمې نړیوالې جګړې پخوانو عسکرو چې اوس ګرده د ډېر عمر سپینګیری دي وویل چې دوی به د جنګ په محاذونو کې د چیخوف داستانونه لوستل او په دې ډول یې په ځانونو باندې د جګړې سختې شیبې اسانولې چیخوف یو څلور شپږ کاله پخوا په 43 کلنۍ کې د نری رنځ په ناروغۍ وفات شو د خپل ژوند کې یو ځل د روسیې لری ختیځ ته سفر وکړ او په لاره کې د یورال د غرونو ختیځ ته د یکاترینبورګ په ښار کې یو څه تم شو په همدې ښار کې په دې وروستیو ورځو کې د چیخوف د زوکړې د 150 کلیزې تر رسیدو په ویاړ د دغه ستر لیکوال یو یادګاري څلی پرانستل شوی دی د روسیې په دویم لوی ښار پترزبورګ کې د تیرې جمعې په ورځ د لباسونو یو نندرتون پرانستل شو چې نوم یې دی د چیخوف آواز د لباسونو په دغه نندرتون کې د چیخوف د ځینو مشهورو ډرامو د سټیج ځینې وسایل او د ممثلانو لباسونه نندارې ته وړاندې شوي دي په دې سلسله کې د روسیې د کلتور وزارت مرستیال اندری بوسیجین د ماسکو ښار نوودیووین چې حاضرې ته لاړ او هورې د چیخوف په مقبرې باندې د ګلونو ګېډې کېښوده په دغو مراسمو کې د روسیې او نورې دنیا ځینو فرهنګي شخصیتونو او یو شمېر نورو روسي مقاماتو هم ګډون کړی و د روسیې د کلتور وزیر مرستیال په دې غونډه کې وویل چې د چیخوف کیسې او ډرامې د انسان د ذهني دنیا په اړه ډېر څه راته وایي او د دنیا د بهتره کولو هڅه پکې وینو د انتون چیخوف نیکه یو آزاد شوی بزګر و پلار یې دوکانداري کوله د په مسکو کې ته بول وست خو شوق یې له لیکوالۍ سره وو او په خپل لنډ څو څلوېښت کلن ژوند کې په سلګونو کیسې او ډرامې ولیکلې. دی په نړۍ کې د لنډو کیسو خورا لوی او د ځینو په نظر تر ګردو لوی لیکوال ګڼل کیږي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د دنیا په هر یو هیواد کې که هغه خوار دی یا آباد، که هغه اسلامي هیواد دی یا غیر اسلامي، په ټولو کې خلک په لونو او زامنو باندې تعلیم کوي او په دې پوهیږي چې که په اولاد باندې تعلیم ونه کړي نو د اولاد آینده ژوند به یې په تنګسه، په دربدری او په مشکلاتو کې تیریږي. همدا وجه ده چې په هر ملک هر چیرته خلک له حکومتونو غواړي چې د تعلیم امکانات لا زیات کړي. اما د افغانستان او پاکستان په ځینو سیمو کې داسې کسان هم شته چې مکتبونو ته بمونه وراچوي او د خلکو په اولادونو باندې تعلیم نه لوروي. دې موضوع د شاعرانو او لیکوالو احساسات پارولي دي. تر اوسه پورې په پښتو کې په همدې موضوع مختلف شعرونه او داستانونه لیکل شوي دي، خو هغه نسم چې اوس یې په همدې موضوع فریده سیفی را اوروي، اردو ژبې شاعر عاطف جاوید عاطف ویلی او بارکوال مخیل پښتو کړی دی. دغه نظم د یو ماشوم زده کوونکي ویر او تشویشونه څرګندوي.
پلار جانا زه ویریږم. پلار جانا نن راته ښوونکي ویل سبا به ټول ماشومان په کور کې پاتې وي، کتاب به هم په کور کې لولي. ما اوریدلی یو د تورو غټو بریتو کاکا راځي او بم خخوي، مړه به شي ټول ماشومان. پلارجانه پلارجانه وایا ما به ولې وژنې؟ ما څه تا دا کړې ده؟ له مانه ولې مرور دی کاکا؟ پلارجانه زه ورته نن ځکه ورکړم یا د رنګونو هغه شین صندوق دی یاد دی کنه په تیر اختر چې تا راوړې ما ته، او هغه زما له خټو جوړ کورکې هغه به هم ورکړمه، بیا خو به نه وژنې ما. پلارجانه هغه دې په یاد دی کنه چې یو ځل و زما یو لاس خوږ شوی، بیخي ډیر درد یې کاوه، لږ وینې شوی هم و، ما ورته ډیر وژړل. آیا بم غټ وي کنه؟ خوږ به یې زیات وي که لږ؟ درد خو به هم لري زیات. پلارجانه زه ویریږم. پلارجانه زه ویریږم.
په شلمه پیړۍ کې چې د ژبپوهنې په علم کې ډېر تحولات راغلل، دغو تحولاتو په ادبپوهنې هم ژور اثر وکړ. له نوې ژبپوهنې سره ځینې نوي مفاهیم راڅرګند شول چې په ادبیاتو کې هم ورنه استفاده وشوه. په دغو نویو مفاهیمو کې د سنټګمي او پرادایمي محورونو اصطلاحات هم شامل دي. د راډیو ادبي قاموس د دې ونې په بحث کې استاد نجیب منلی په دې خبرې کوي چې سنټګما او پرادایم په ژبپوهنه کې څه ته وایي. استاد نجیب منلی د ژبپوهنې یوه هغه اصطلاح او بلکې د ژبپوهنې هغه اصطلاحات چې ادبپوهنې ته لاره کړې ده، د ادب په تیوري کې د ادبي اثر د ادبیت په تعریف کې او دغه راز په کره کتنه کې نقش لرلی دی، هغه د سنټګمي او پارادایمي محورونو خبره ده. خو دغه اصطلاحات د افغانستان په کره کتنه کې په ادبپوهنه کې ناآشنا دي. نو زه فکر کوم چې اول د دغو اصطلاحاتو له هماغه اصلي ځایه له ژبپوهنې شروع وسي چې په ژبپوهنه کې دغه دوه اصطلاحات څه معنا لري، بیا به پسې ادبپوهنې ته راسو.
سنتاګما لکه اکثره د اروپایي تخنیکي اصطلاحاتو د دوو یوناني اجزاو نه جوړه ده، یو سن چې یو ځای معنا لري او بل تتاین چې ځای په ځای کول ای خودل معنا لري. فقط کې سنتګم هغه څه چې زمونږ ګرامر پوهان ورته نه ووي ډیر ورته دی، په دې معنا چې یو خبره چې کیږي دغه خبره بیل بیل اجزا لري، دا اجزا څنګه سره یو ځای کیږي دغه د ګرامر او د نحوي کار دی. او همدغه خبره په سنتکس یا جمله جوړونه کې راځي، او سنتګم د سنتکس یو برخه ده. تعریف پیدا سی کوچې د هغه ژبنی واحد دی چې له کلمې نه وګد دی او له جملې نه لنډ دی، یا د کلمو هغه مجموعه ده چې یوه معنا لري.
عبارت هم د کلمو هغه مجموعه ده چې جمله نه ده خو دوی یوه واحده معنا شیندي. فرضاً وایم د اسد قلم سور دی، د دې اسد قلم له یو بل بیلولی نه سو، دا دالو اسد قلم دلته دا یو عبارت سو. آیا دغه څه شی دی مطلب دی؟
بالکل همدغه شی د سنتګ معنا لري، یعنی هغه واحد چې له یوې کلمې نه زیات دی او د جملې ته نه دی رسیدلی.
دا خو هغه شی دی چې له ګرامر سره تعلق لري، دا خو لغه لغه شی سره چې موږ غواړو ورنږدې شو خبرې پیو کو، هغه شی خو نه دی.
د همدې لارې هغې ته ورسیږو. نو که لږ ځان ادبیات ته ور وڅخو، کله چې وای ماله د تورو جامو یار راولی، د تورو جامو یار دا یو سنتګم دی. دلته تور جامې او یار هر یو بیل بیل معنا لري، مګر د تورو جامو یار یوه معنا لري، مشخصه معنا لري. نو د سنتګم یا تاسو د عبارت کلمه استعمال کړله، وظیفه دا ده چې د کلمې نه یو لوی واحد د خبرو د افادې لپاره جوړیږي. د تورو جامو یار یو نوم و، موږ دا ویلی شو چې ما په خپل سترګو لیدل چې وای واه. دلته په خپل سترګو لیدل یو فعلی حالت دی. ټول ګرامري اصناف کیدلی شي د سنتګم په شکل باندې افاده شي. موږ د اسمي سنتګم مثال ورکړو، د فعلي سنتګم مثال ورکړو، موږ کولی شو چې د قیدي سنتګم مثال ورکړو، یا د صفتي سنتګم مثال ورکړو. داسې په بېلابېلو ډولونو باندې سنتګم څه شی دی؟ سنتګم اول یو صنف دی، لکه صفات یا اسم یا فعل. دویم دا چې د وظیفې د لحاظه یو واحد لري، او دریم دا چې د ده په جوړښت کې یوه هسته ده او د هستې شاوخوا ځینې سپوږمکۍ یا اقمار دي.
یعنی د تورو جامو یار کې هسته څه شی سو؟
د تورو جامو یار کې یار هسته شوه، او تورې جامې د اقمارو په جمله کې راځي، چې دغه هسته او دغه اقمار په مجموع کې سره یو سنتګم جوړوي.
استاد منلی، موږ په سنتګمي محور خبرې کوو. نو دغه د محور کلمه چې ژبپوهانو ورسره یو ځای کړې ده، او ویل کېږي چې فردیناند دو سوسور دا کار کړی و، دغه مقصد له د محور له کلمې نه څه و، دغه ضرورت یې ولې احساس کړی و، ده څه نور ویل غوښتل؟
مخکې د دې نه چې د محورونو خبره وکړو، د دغه بس دویم غړی یا د دغې کورنۍ دویم غړی به هم معرفي کړو چې هغه پارادایم یا پارادیګم دی. دا کلمه هم لیونانی کلمونه جوړه ده.
پارادایم مشخصا په ژبپوهنه کې څه شی دی؟
په ژبپوهنه کې ټول هغه ډولونه دي چې یوه کلمه یا د کلماتو یو صنف یې اخیستلی شي. که زه ووایم چې زمری کور ته ځي، محمود کابل ته ځي، اکبر غره ته ځي، دلته دا ټولې جملې سره یو ډول جوړښت لري.
د ګرامر په لحاظ جوړښت یو شی دی؟
د ګرامر په لحاظ جوړښت یو شی دی. یو څوک دی، یو ځای دی، او د دغه څوک او د ځای تر منځه رابطه د ورتګ رابطه ده. مګر دغه څوک هم درې بیل بیل واقعیتونه دي، زمری، محمود او اکبر. هغه ځای هم درې بیل بیل واقعیتونه دي، کور، کابل او غر. د دوی تر منځ ارتباط د ورتګ دی.
خو په جمله کې نقشونه یو شی دي؟
په جمله کې نقشونه یو شی دي.
یو ځایونه دي او یو اشخاص دي؟
یو ځایونه دي، یو اشخاص دي، او اشخاص هم
فایلی
حالت کې دي. نو دغه زمره، محمود او اکبر د فایل پر ډایمونه دي، د فایل اسم پر ډایمونه دي. کور، کابل او غر د ځای پر ډایمونه دي. د پرډایم یو تطبیق په پښتو کې دغه دی: کله چې مونږ خبرې کوو او کلمه رانه هېره شي یا مدستی فکر ته نه حاضرېږي، مونږ دغه په ځای دغه وایو. مقابل لوری چې په هماغه چاپېریال کې چې زه یم هغه هم حاضر دی، کېدای شي چې دغه مفهوم د هغه ذهن ته حاضر شي، زما ذهن ته حاضر نه شو، مګر کېدای شي دغه ذهن ته حاضر شي. که زه په سټوډیو کې تا سره ناست یم او درته وایم دغه ولګوه، نو په اغلب ګمان چې ته به زما مایکروفون چالان کی. دغه د مایکروفون لپاره یو پارادایم دی، مګر یو غیر مشخص پارادایم دی.
استاد منلی، تر دې ځایه پورې چې تاسو د پارادایم او سنتګم په اساس څه وویل، سنتګم کلمې چې څنګ په څنګ څنګه سره ناستي دغه سی وی رابطې ته اشاره کوي، خو پارادایم چې کومه کلمه په یو جمله کې د بلې کلمې په ځای راتلای شي، احتمالي ځای ناستي د یوې کلمې، هغه رابطې ته اشاره کوي. څه سم پوسوم؟
بخم دغه سیده. نو اوس که چیرې مونږه دغه خبرې چې مونږ د وینا په شکل باندې مطرح کړلې، که چیرې دا په کاغذ ولیکو،
زمرای کورتزی محمود کابل تزی اکبر غره تزی دا جمله من یو دبل دلان دلیکو مگر جمله پخپلا محمود کورتزی د خلصن چپلا چپلاستا په یو کر خلیکو په ریاضی کې کله چې مونږ یو فضا ترسیمو د دغه فضا بودونه د محور په نامه یادیږي مونږ کولای شو چې د یو ځای د پاره مثلا په یو کوټه کې چې غواړو چې د یو شی موقعیت ښکاره کړو نو وایو د دروازې نه ښي لاس ته دوه قدمه بیا د کوټې منځ خواته چپ لاس ته دوه قدمه دا د دروازې نه ښي لاس ته دوه قدمه دا یو محور شو او د کوټې منځ خواته دوه قدمه دا بل محور شو چې یو عمودي محور ورته ویلی شو بل ته افقي محور ویلی شو د کاغذ په پاڼه باندې همدغه عمودي او افقي محورونه سړی ډېر ښه تصور کولی شي نو کله چې مونږ خبره کوو خبره کېدای شي چې د پارادایمي محور له لوري وسنجوو کېدای شي چې د سنتګمي محور له لوري وسنجوو پارادایمي محور مونږ مخکې ویل چې جملې یو د بل د لاندې لیکو نو هغې ته ژبپوهانو عمودي محور ویلی دی ځکه چې شیان یو د بل د پاسه راځي او هغه څه چې ټول